مشال اړو کوي بل خبرونه کې ساسو کوربا ګل اعظم ستړي مشي دا محل په خبر کې د سحر الس بجی دي په روانه خبرونه کې د کابل سیمو خبر په خون په پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ نيز خبرونه د سولې په لور هم در خبرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی دا خبر په کوم مالکم ډیویژن ټول سیاسي ګوندونو په هغه سیمه کې د اگست په 15 نیټه د کاربندیز اعلان کړی دی. د افغانستان په خوست ولایت کې میش وزیرستان کډوال شکایت کوي چې دوی ته د پاکستان حکومت له خوا د تستنیدو لپاره فارمونه ورلېږل شوي دي. او د ارمینیا چارواکي وایي د هیواد په پلازمینه یاروان کې وسلوالو یو پولیس افسر وژلی دی. اوس د خبرونو تفصیل دا خبر پختونخوا ملکن ډیویژن کې ټول سیاسي ګوندونو په هغه سیمه کې د کسٹم قانون نافذ کولو پر ضد د اگست په 15 نیټه د شټر ډاون یا مکمل کاربندیز اعلان کړی دی. د مشال لړی خبريال تر مخه پرون په ملکن ډیویژن کې ټول سیاسي ګوندونو او استادو غونډه وکړه. په غونډه کې د مرکزی حکومت لخوا په ملکن ډیویژن کې د کسٹم اکټ یا قانون نافذ کولو پر ضد د اگست په 15 مکمل کاربندیز او د اگست په 10 تر اسلام آباد پورې د لاریون فیصله وشوه. په غونډه کې د سیاسي ګوندونو مقامي مشرانو تاجرانو او وکیلانو هم ګډون کړي. وفاقي حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې په سند صوبه کې د رینجر ځواک د پاتې کېدو او ځانګړي اختیاراتو په اړه به ډېر زر پریکړې وشي. اوس چودر نثار علي خان پرون ماسپښین په ټکسلا کې خبري غونډې ته وویل چې د سند صوبې نوې وزیر اعلی به دا مسله ډېر زر حل کړي. د نوموړي په خبره وفاقي حکومت د رینجر ځواک سره پوره مرسته کوي. چودر نثار علي خان په دې خبره اندېښنه څرګنده کړه چې هر وخت د رینجر ځواک ته د ځانګړي اختیاراتو ورکولو معامله متنازع کړل شي. بلخوا د سند صوبې نوې وزیر اعلی سید مورال شاه پرون مشخبر اعلان ته وویل چې دا مسله به په دوه ورځو کې حل شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پرون د لاړکانه ضلع میرو چوک سره نږدې د معلومه وسلوالو په رینجر ځواک په چوک څوکۍ د لاسي بم دوه بریدونه وکړل چې پکې یو سرتیر وژل شوي او 14 نور کسان ژوبل شوي ول. د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د حکومت لخوا د بیرته ستنیدو لپاره مشخصي فارمونه ورلېږل شوي دي. د وزیرستان یو شمیر کډوالو پرون له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې تر څو په وزیرستان کې امن ټینګ نشي دوی لپاره د ژوند لازمی اسانتیاوي برابرې نشي. د کډوالو ډیره برخه به ستنیدو ته تیار نه وي. یو کډوال بختاور الله مشال اډیو سره په خبرو کې د وزیرستان د پولیټیکل چارواکو څخه شکایت وکړ او ویل
لکه امیشتا د شمالي وزیرستان پولیټیکل طرفه چې کومه پرچې روولې دمکی کړي چې تاسو خامخا وزیرستان ته روشي کارون نه غلې زو د تاسو پر غاو شنه خاتون ارشې بلاکو مش بیا چې اختبا وطن تل شي څه شي پکې وکې نه کارو بار شي پکې نه تعلیم شته پکې نه نه د روزګار سره شته پکې چې د خلک غریبات په وخت کې تیر شي کنه.
د وزیرستان پولیټیکل چارواکو په خوښ کې مشته وزیرستان د کډوالو د دریس په اړه لا سندې ویلي. د افغانستان د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ته چې تیره اونۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له فعالیت څخه پاکه شوې پرون د بشري مرستو ټیمونه ورسېدل. د ننګرهار د والی بیان پر مشال اډې ته ویل چې دا ټیمونه خلکو ته اوختي زیانونه په نښه کوي چې ولایتي اداره بیا ورته د مرستو رسولو پروسه پیل کړي.
او د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مسؤلین نن کوټ ولسوالۍ ته موږ واستول تر څو ژر تر ژره هغه کورنۍ او هغه اړتیاوې چې ولسونه لري هغه برابر کړي او لیستونه برابر کړي او سبا غوښته مرستې ورسوي. دا هغه څه چې لومړنۍ بشري مرستې به د نورو ولسوالیو ته هم ورسول شي.
په همدې حال کې ملي اردو وایي د ننګرهار باچین او هسکې مینې ولسوالیو کې پردایش او وسلوالو تازه هوایی او ځمکني بریدونه شوي چې اته دیش وسلوال پکې وژل شوې دي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر کړی چې په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د فعالیتونو تر ختمېدو پورې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. درنوونکو تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د ارمینیا چارواکي وایي د هیواد په پلازمینه یروان کې په روانو شخړو کې د یو پولیس مرکز دننه وسلوالو یو پولیس افسر وژلې دی. پولیس ویلې دی چې پولیس افسر پرون هغه وخت په نخښه کړ شو چې له هغه ځای یو 100 متره لري په خپل موټر کې ناسو. دا پیښه له هغه رسوم مخې ته راغلې کړ چې وسلوال ته له هغه ځای نه د وتلو مهلت ختم شو. دغه وسلوال جولای 18 نیټې څخه په دغه ودانۍ کې موجود دی، غوښتنه کوي چې اپوزیشن ګوند یو مشر او نور راخوشي کړي. د مشال رادیو خبریا د مشال رادیو د ارمینیا څنګه خبريال تر مخه تیر ورځ وسلوال ته له هغه ځای وتلو مهلت ختمېدو وروسته د ډزو او وازونه یې اوریدلې دي. د شام سرکاري رسنۍ وایي تقریبا 109 وګړي چې زیاتره پکې د سلويختو کالو عمر ښځې دي محاصره شوي، هلب ښار څخه محفوظ راداري له لارې راوتې دي. د دمشق او ماسکو په خبره د مخالفانو سیمو کې ګیر پاتې وګړو د راویستو لپاره یې پلان جوړ کړی وو، خو په هلب ښار کې اپوزیشن ځواکونو دا رپورټونه رد کړي او دا یې پروپیګنډا بللې ده. په دې کې ځینې وایي چې له هغه ښاره وتو لپاره څلورو کې درې لارې پرون خلاصې نه وي. د شمیرو تر مخه شاخوا 2.5 لک خلک د یاغیانو په ولقه حلب ښار کې ګیر پاتې دي. د ترکیې سرکاري رسنیو رپورټ ورکړی چې د هیواد عدالتونو هغه 800 فوزیان خوشی کړي چې د جولای 15 نیټې فوزي کوتتا د روستۍ ناکامې هڅې په تور د تحقیقاتو لپاره په حراست کې اخستل شوي وو. د عدالت د حکم له مخې د استنبول لوی سارنوال پرون 909 سرتیرو کې 750 سرتیری چې پلټنې ترې شوي خوشی کړل شوي دي. سارنبالانو وړاندیز کړی وو چې دا کسان د شهادتونو ورکولو وروسته خوشی کړل شوي دي او له دوی نه څه خطر نشته. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. دروندونکو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. کچر راسه د روانې کړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په ملکن ډیویژن کې ټولو سیاسي ګوندونو د اگست په 15 مکمل کاربندیز اعلان کړی دی. په خوست ولایت کې مشت د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامی ورته ګواښونه ورکړي.
یو هغه ډله ده چې په هر سرحد باندې درومي چې د کوم بار بار د پولیټیکا سره رابطه کو او بار بار سره جلګي کو دغه خلک.
په ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد روانو عملیاتو په پایله کې له وسلوالو پاکوشو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ټیمونه رسیدلي دي.
کلو پراختیا د کډوالو چارو همدارس د سری میشتي او د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مسؤلین کانن کوټ ورسوالۍ ته موږ واستول.
د بلوچستان زیارت سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې سیمې ته ګیس ورکړي.
اکثر خلک چې دلته د مجبورۍ سره ځنګلات ګرده کاټي نو خامخا څوک ډوډۍ څوک سالن په خې په دې په خې موږ د حکومت سره د اپیل دی چې ګیس راکړي. دا ځنګلات به بچاوي د دې کاټېدل بنئ.
دا سولو پلور خبرونه کې مودا شهرې موضوع څېړلې چې څنګه د امن لپاره کردار لوبول شي.
د خپل د شیرینو په واسطه موږ له شو کورې کې غړي د دنیا تعریف کوو او یو شی لا د رهنمایي کوو او تشویق کوو چې مثلاً څنګه ناسو شي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصری هم درو. د مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. د خبر پختونخوا مالکند ډیویژن کې ټولو سیاسي ګوندونو په هغه سیمه کې د کسټم قانون نافذ کولو پر ضد د اگست په 15 نیټه مکمل کاربندیز اعلان کړی دی. د دې وړاندې هم په مالکند ډیویژن کې کاربندیز اعلان شوی وو. نور تفصیل درته د یوې وړکې د میروستو وړاندې کوو. د خبر پختونخوا مالکان ډیویژن کې ټولو سیاسي ګوندونو په هغه سیمه کې د کسټم قانون نافذ کولو پر ضد د اگست په 15 نیټه مکمل کاربندیز یا شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی. په سواد کې د ټولو سیاسي ګوندونو استازي راغون شوي ول. په غونډه کې له مرکزی حکومت لخوا په مالکان ډیویژن کې د کسټم اکټ یا قانون نافذ کولو د فیصلې واپس اخستو غوښتنه وشوه. په سواد کې د عوامي نشتل ګوند مشر جابر شاه نن مشال رډیو ته ویل چې په ټول ګوندیز غونډه کې د ټولو سیاسي ګوندونو دریض یو. جابر شاه ویل
اوس موږ د پنځم تاریخ باندې د پنجاب اړتیا راغلو پنځم تاریخ باندې او ټول بلکې د جنګ په پنجاب اړتیا دي او په لسم تاریخ باندې موږ د پارلیمنت هاوس په تا هلته احتجاج شو خدا موږ په دې کې خو اوس د پنځم تاریخ د اړتیا شي د پنجاب اړتیا وشي هغه نه بعد د خپل میټینګ کلکو نو اړینه باندې موږ جوړو چې
جابر شاہ پٹول سیاسی گندنو او تاجران غوږ وکړو چې د کسٹم قانون پر ضد راتلونکي کار بندیز کامیاب کړي. په پرونی غونډه کې د سیاسی گندنو مقامی مشرانو تاجرانو او وکیلانو هم ګډون کړی وو. د دین اولاندې هم د مالکن ډیویژن سیاسی گندنو د مرکزی حکومت لخوا د کسٹم قانون فیصله رد کړی و. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید د تیر چهارشنبه په ورځ د مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې مالکن ډیویژن یو شاته پاتې سیمه ده او هغلته ولس ټیکسونه نشي ورکول او په کار د چې وفاقي حکومت دا فیصله واپس واخلي.
مالکن ډیویژن د صوبه خیبر پختونخوا یو غریب ترین علاقه ده. اوس ملته د ماشومان سکولونه نشته، د بچیانو سکولونه نشته، الته روډونه خراب.
بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر د جولای په 9 منټه ویل چې دا مسله به ډیر زر حل کړل شي او په دې لړکی ولس شرطا سمری هم لے گلی دا.
دا مشال ریڈیو دا
مشال اړیو ته تاسو غوږ درنو دونکو زو اسلام آباد ته. د پاکستان د کورونډو چارو وزیر ویلي دي چې په سند صوبه کې د رینجر ځواک د پاتې کېدو او ځانګړي اختیاراتو په اړه به ډېر زر پریکړه وشي. بلخوا د سند صوبې نوی وزیر اعلی سید مراد علي شاه پرون خبریالانو ته ویل چې دا مسله به په 2 ورځو کې حل شي. دواړو مشرانو دا سرګندونې په داسې حال کې کړې چې پرون په لاړکانه کې وسلوالو په یو برید کې د رینجر ځواک یو سرتیری وژلې. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال احمد الله راکبي.
د خالی پورس په ټیکسلا کې خبری غونډې ته چودري نثار علي خان وویل چې رینجرز کراچۍ کې امن په ځای کولو لپاره راغوښتلی شوي دي، نو باید چې په دې اړه هیڅ چاته ابهام نه وي. د نوموړي وینا وه چې ترهګري ختمولو او کراچۍ کې امن په ځای کولو لپاره رینجرز ته خاص اختیارات ورکړل شوي دي او هیله ده چې د سند صوبې نوې اعلی وزیر او د کابینه به رینجرز اختیاراتو کې د پراختیا په معاملې مثبت کردار ترسره کړي. د چودري نثار علي خان وینا وه چې صوبایي حکومت سره د مشاورت وروسته په کراچۍ کې اپریشن شروع کړی شوی وو او په تیرو 2.5 کلو کې رینجرز د ځانونو قرباني ورکولو وروسته په کراچۍ کې امن په ځای کړو. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې کراچۍ کې رینجرز ته خصوصي اختیارات ورکولو نه په غیر د هغوی نه د ښې کارکردګۍ تمه ساتل صحیح نه ده. چودري نثار علي خان په دې خبره هم اندېښنه څرګنده کړه چې هر وخت رینجرز ځواک ته د ځانګړي اختیارات ورکولو معامله متنازع کړل شي. بلخوا د سند صوبې اعلی وزیر سید مراد علي شاه پرون خبریالانو ته وویل چې دا مسله به په 1-2 ورځو کې حل شي. د ذکر دا چې چودري نثار علي خان دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې پرون د لاړکانه ضلع میرو خان چوک سره نږدې نامعلومو وسلوالو د رینجر ځواک په چوکۍ د لاسي بم 2 بریدونه کړي وو چې پکې یو سرتیری وژل شوی او 44 کسان جوبل شوي ول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دروندونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان په خوست ولایت کې مش او وزیرستاني کډوال وای دوی ته د پاکستان د حکومت لخوا د بیرته ستنیدو لپاره مشخصي فارمونه ورلېګل شوې دي. دوی زیاته به تر سو چې په وزیرستان کې امن ټینګ نشي او دوی لپاره د ژوند لازمی اسانتیاوي برابرې نشي، د کډوالو ډیره برخه به ستنیدو ته تیار نه وي. بلخوا د خوست ځای چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپل خوخه خوست کې میشوي او تر کومه چې دوی په دې ځای کې اوسیږي، ځای اداره او نورې مرستندویا موسسې به ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پاکستان حکومت ورته د بیرته ستنیدو لپاره مشخصې فرمې ورلېږلې دي. کډوال زیاتوي یو شمېر خلکو دا فرمې ډکې کړې دي، خو یو شمېر نور بیا د دې فرمونو ډکولو ته حاضر نه دي، ځکه په شمالي وزیرستان کې دوی لپاره د امن تضمین نشته، دوی د ژوند ضروري اسانتیاوي نه لري او هلته د نفقې د ګټلو لپاره کاروبار هم نشته. د ملک عمر خان په نوم د کډوال یو تن مشر د دې کاغذونو او فرمونو په تړاو مشال راډیو ته وایي.
پولیټیکل ایجنټ لګلې دي د میرم شاه کمران افریدی چې کوم ولته ملکونه ورشي چې موږ درمی کډول هغه د پرمونه ورکړی دي چې تاسو به په دغه سبب باندې درمستای چې کوم شای تاسو د ترورست تاسو را مولوی د تاسو سره سره میټر میټر وی څومره فامیل وی دا تعداد به موتر لکه بیا به دا زه چې کومه دود د اسلام آباد سره رابطه پرې کړم د بیا هغه نه موته منظوري د درېمې چې دا خلک را پرېږده.
ملک عمر خان زیاتوي د افغانستان په خصوص پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وزیرستاني کډوال په دریو برخو تقسیم دي.
یوه هغه ډله ده چې په هر صورت باندې درېمې چې د کوم بربر د پولیټیکا سره رابطه کو او بربر به سره جلګې کو دغه خلک. دویمه ډله یې پسې دغه ده چې که افغانستان مرسته کومه ورکوي نو سیر ولا دغه نه بند کی ها بیا دوی نه چې دوی دلته پتې دي. دریمه ډله هغه ده چې که نو سیر ولا چې کومه مرسته ورخه کړله خو دوی پتې دي که بیا مرسته ورکمه کړله بیا دوی درېمې.
یو تن وزیرستاني ځوان وایي چې کډوالو ته تر ستنېدو مخکې باید هلته د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې شي.
مونږ هم بختر الله دی منظرخیل اوسېدونکی یو. لکه امیر شته د شمالي وزیرستان پولیټیکل طرفه چې کومه پرچېرو ولې وې دمکي کړي وي چې تاسو خامخا وزیرستان ته روشئ کارونه نه غولئ زه د تاسې خاتون ارشای بلاکو مش بیا چې وخت ابا وطن تل شي څه شي پکې وکي نه کاروبار شي پکې نه تعلیم شته پکې نه نه راځي روزګار شي شته پکې چې د خلک غریبات په وخت پکې تیر شي کنه مش دغه وه مونږ واجه نشي وایي ورتلای.
یو بل تن وزیرستان ایزوان وایي چې پاکستان حکومت غواړي کډوالو لپاره هلته کیمپونه جوړ کړي.
ته خلې سم مونم شمن الله ځنه خلک دغه نه ندی لیکلې چې دای وایي چې مش کم ته درمي کم ته دای لري مش خلک اکثر کم ته نظر می مش خلک دغه کو چې کنه مش دا یا باندې ته بيز یا خپل وطن ته مش داس پاسونه نسی وطن کے امن نشتا یا چکل آپ وطن کے اسکول نہ جڑ کو مدرسے جڑ کو بس زوری نہ جڑ کو بیا مش پانا بس پل وطن رسی.
قومی مشر ملک عمر خان دے دو دستنی دو پروڑان دی واسا سستون از انی شرط نہ گنی.
پاکستان دے مرسرا و دے وکڑے جتا سو وزے مر غر ملکی و بسی دلتا عرب دی دلتا وزبک دی دلتا طالبان دی مر دا صفائی کبی اتا سو کا سڑائی مر سی مگ بغا مغا وزا در کو کتا سو کورونا ڈنگ سی دکان نہ مڑنگ سی مگ بغا مغا وزا در کو اوس تے دلتا روا وقتی اوس دای پ مر بندے زیاتائی دای جک مد وی چے یو بتا سے د خپل کورونا بل کورتا بل به تجارت تاسو آزادانه نشستې کولای ځکه چې موږ خو تجارت د افغانستان سره و بل طالبان چې د چا په حدود کې د چا په خوره کې طالب د مکه وکړو دا ذمہ وارا به پتا باندې دي. صفا وزیرستان چې راکوي مشکل درمې یوم نه پاتې کیږي خو صفا وزیرستان زه چې کومه دو ضمانت خامخا غواړه.
بل خو د ځایي چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپله خوښه خوښ کې میشوي او تر کومه چې دوی اوسیږي ځایي اداره او نورې مرستندوی مؤسسې ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي. د خوست والي ویاند مبارز محمد صدران وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پرېکړه د دوی خپله ده او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوست د خلکو میلمانه دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
تړون
په پاوکم 2 بجو
حجرا
په تمنټه د پاسه 2 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال اړیدو تاسو غوږې درنودونکو په ننګرهار کې د داعش پر ضد روانو عملیاتو په پایله کې له وسلوالو پاکو شو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ټیمونه رسیدلي. چارواکي وایي په یادو سیمو کې د اړوند ادارو له لارې لومړی سروې کیږي او بیا به ډیر زر د اړتیا مرستې ورورسول شي. په دې اړه نور حال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دې ولایت کې د داعش پر ضد په روانو عملیاتو کې له وسلوالو پاکو شوو سیمو ته د بشري مرستو د ترسره کېدو ټیمونه ورسېدل. د ولایت وینا تاوله خوګڼی وایي دغه ټیمونه د شمې پورسکوټ ولسوالۍ ته تللي او د سروې وروسته به جنګ ځپلو سره د مرستې کولو لړۍ پیل کړي.
هلته موږ نن د کلو پراختیا د کډوالو چارو همداراز د سری میاشتې او د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مسؤلین نن کوټ ولسوالۍ ته موږ واستول تر څو ژر تر ژره هغه کورنۍ او هغه ارتیاوی چې ولسونه لري هغه برابر کی او لستون برابر کی او سباغ ته مرسته ورسوي. دا هغه څه چې لمړنۍ بشری مرسته به د نور ولسوالیو ته هم ورسول شي.
کله یوې خوازینې سیمې له وسلوالو پاکې شوې خو په ځینو ولسوالیو کې لا هم د داعش پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي. په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب قلی اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرناقه وایي د قهر سیلاب عملیاتو په پایله کې چې په حس کې مینې واچین ولسوالیو کې روان دي په لسګونو وسلوالو تمرګ جوړ لاوختي. نوموړی وایي د 13-14 ساعتونو په جریان کې 8 دایشیان وزل شوی او افغان ځواکونه د مخته تک په حال کې دي. کوټ، اچین، هسکه، میناس، پینغر او نازیان د ننګرهار هغه ولسوالۍ دي چې له دې مخکې د دایش وسلوالو په دې ولسوالیو کې د یو شمېر خلکو یې کورونه وسوځول او ځینې نورې ودانۍ او کورونه د روانو عملیاتو په جریان کې په بریدونو کې ویجاړې شوي دي. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته په پام کې لري چې د دغو جنګ ځپلو سیمو ویجاړ شوي ځایونه بیرته ورغوي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
مشال اړتیا تاسو غوږی درودونکو د ننګرهار چارواکي وای د دغه ولایت په سوغل سوالیو کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې په لزګونو داعش وسلوال وجل شبي او ګڼ شمیر اکلیه له وسلوالو څخه پاکې کړي دي. نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکبي.
د افغان ولسمشر په امر چې د ننګرهار په کوټ هسکمه نه نازیان او وچین ولسوالیو کې د داعش پر ضد د قهر سیلاب په نوم عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیانی د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو عملیاتو په دوران کې د هوایی او ځمکني بریدونو په ترڅ کې په لسګونه داعش وسلوال وژل شوي دي.
د قهر سیلاب عملیات چې د تیرو دوه ورځو ترڅ پیل شوي دي، تر اوسه پورې دغه عملیاتو په ترڅ کې اتاویا داعش وسلوال وژل شوي دي او ولس نور ټکر شوي دي. دغه داعش د ننګرهار په چین هسکمینا او کوټ ولسوالیو کې وجل شوی، تر اوسه پورې زیات شمیر کلی هم د داعش مخالفینو له شتون څخه پاک شوی دي.
خوګیانی وایي چې په هغه ولسوالیو کې چې عملیات پیل شوي، د سیمې له خلکو څخه د کلیوالي ستونزو د حل په موخه شوراګانې جوړې کړې دي.
موږ د شوراګانو جوړښت باندې هم کار کړی دی. تر اوسه پورې موږ په هسکمینا کوټ او اچین ولسوالیو کې 15 کسیزه باصلاحیت شوراګانې جوړې کړې دي چې دوی به عملاً د ولس او حکومت ترمنځ کار کوي او دوی باصلاحیت دي. دوی
دی وایي چې کومې سیمې د داعش وسلوالو څخه پاکیږي، هلته د سیمه ییزو پولیسو پوستې جوړوي چې تر اوسه یې په کوټ ولسوالۍ کې 200 تنه سیمه ییز پولیس له مستقی زده کړو وروسته په پوستو کې ځای په ځای کړي او د نورو ولسوالیو لپاره د سیمې خلکو ته د مسلکي زده کړو روزنه پیل شوې ده. د یادولو ده چې د قهر سیلاب په نوم عملیات چې مشري د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو په غاړه لري، د کمانډو او ضربتي ځواکونو تر څنګ پکې ملي پولیس او سرحدي پولیس هم برخه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو د افغانستان هلمند ولایت والی حیات الله حیات وای افغان ځواکونو د خان نشین ولسوالۍ مرکز بیرتنی ولید او دا مهال د دې ولسوالۍ په سندو کې عملیات دوام لري. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي چې کمانډو او ځانګړي ځواکونه هم دغه ولسوالۍ ته رسیدلي دي. طالبانو د شنبې په شپه له څو اړخونو د هلمند پر خانشین ولسوالی برید وکړ. طالبان ادعا کوي چې په دغه ولسوالی کې په جګړه کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوب لاړه ولیده. نور تفصیل رضوان مراد را کوي.
د هلمند والی وایي د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه په بشپړه توګه د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلي دي. د هلمند والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل پر خانشین د طالبانو لویه حمله پر شا تمبول شوې ده او امنیتي ځواکونو هغه سیمې بیرته نیولې دي چې وسلوالو لاندې کړې وې.
دښمن یو قوي حمله د خانشین په مرکز باندې کړې وه. پرې حمله کې هم دښمن ته درانه تلفات اوښتي وو. هغه اعمار چې زه لرم د نن غرمې نه مخکې د 30 نه اضافه د دښمن مړي په ډګر باندې پاتې دي او څو وسایط یې هم له منځه لاړل دي. هغه سیمې چې دښمن نیولې وې بېرته د افغانستان امنیتي شجاع ځواکونو لاسته راوړي دي. فعلا د خانشین ولسوالۍ په چار اطراف کې لری سیمو کې تصفیوي عملیات ادامه لري.
حیات الله حیات ویل د تیرې ورځې په جګړه کې 15 افغان سرتیري ژوبل شوي دي. د طالبانو وین قاري یوسف احمدي تر دې مخکې ادعا وکړه چې د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې زیات شمیر پولیس وژلي او یوه اندازه مهمات هم نیولې دي. وسلوالو د شنبې په شپه د هلمند ولایت پر خانشین ولسوالۍ چې له پاکستان سره پر پوله پرته ده پراخه حمله وکړه. د راپورونو له مخې د هلمند په مارجه، سنگین، ګرمسیر او دوشي ولسوالیو کې په زیاتو برخو کې طالبان فعالیت لري. د هلمند والی وایي د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې بهرني وسلوال هم موجود دي.
په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په هلمند کې د مخالفینو پولیسو کې بهرنیان وجود لري. دا بهرنیان د مختلفو هیوادونو دي. اکثره یې متاسفانه د یو همسایانه چې همیشه د افغانستان په کورنیو چارو کې او د افغانستان د مظلوم ملت په حق کې دو مداخله کوي د هغې هیواد دي.
د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د سرمفتش سیاسي ګار په وروستي رپورټ کې راغلي دي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په پروسه کې د کموالي سره سره د روان میلادي کال د جنوري او مې میاشتو په اوږدو کې افغان حکومت د دې هیواد د 50% کې برخې کنټرول له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بیا وایي چې طالبان تر ډېره حده په لرې پرتو سیمو کې فعال دي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جولای میاشت په سر کې طالبان بیا هم یو ګواښ وګڼل او په ډاګه کړ چې په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیري به د روان 2016 میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې پاتې وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په سبا ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رته تاسو غوږی درنو اوریدونکو لیکوال او سیاستوال افراسیاب خټک وای ک سهم پاکستان د ترهګرۍ ضد قومي کړنلار را جوړ کړي خو پر عمل یې نه دی کړی. لیکوال په نیشن او ورځپاڼه کې لیکنه کړې چې نورې برخې درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د نیشن ورځپاڼې د لیکوال او سیاستوال افراسیاب خټک د شخصي جهاد ته واپسۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې د ضرب عذب په نامه فوزي عملیات او ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې مقصد په پاکستان کې د سختدریزۍ او ترهګرۍ ختمولو یو نوی باب شروع کول و چې پکې بغیر له توپیره عملیات کول وو. د 2014 کال د دسمبر په 23مه ټول سیاسي ګوندونه په یو خوله په دې سلا شوي ول چې په هغه هیواد کې د مذهبي ګوندونو په ګډون د شخصي ملوشو هیڅ ځای نشته. په دې کې دا هم ویل شوي ول چې د دغه ډلو پر ضد به کاروای کیږي چې د مذهب نامه کاروي. افراسیاب خټک لیکي د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې کې یوه مهمه خبره د هغه ډلو پر ضد کاروای کول وو چې تر بندیز لاندې وو او په نوي نمونو یې کار کاو. پر دې موضوع خاموشي خپله کړل شوې ده ځکه چې ځینې اروپکو ډلو سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې دي. د هغه ټول ګوندیز کانفرنس فیصلو کې فوج هم موجود و چې د کار په معنا وو. خو د لیکوال په خبره په 2015 کال کې څومره بدلونونه راغلي ول هماغومره هر څه په شا تللي وو. د ریاست لخوا تر بندیز لاندې ډلو مفکورو مخنیوي پر ځای توجه په مبینه توګه درغلیو ته لاړه. د مثال په توګه د سند مچمارو محکمې کې په مبینه توګه د درغلیو او ترهګرو سره د مرستې په تور ډاکټر عاصم حسین ونیول شو. لیکوال وایي له دینه دا خبره واضح شوه چې ښه طالبان لکه افغان طالبان، جماعت الدعوا، جیش محمد او نورو ته د ویریدو حاجت نشته. افراسیاب خټک لیکي باید د پخواني فوزي جنرال پرویز مشرف روخانه فکری بیانیا د ترهګرو او سختدریزو مفکوره له منځه وړې وي خو هغې ترهګرو ډلو ته نور تقویت ورکړو. د نوموړي په خبره په روان 2016 کال کې د ترهګریزه جګړه کې هر څه په مکمله توګه بدل شو. د افغان طالبانو مشر ملا منصور وجنی جهادي ډلو ته سا ورکړه. د مې په 10مه جماعت دعوا په اسلام آباد کې د جهادي پلو ډلو غونډه وکړه چې د پاکستان د دفاع شورا تر سوري لاندې راغون شوي ول. په هغه غونډه کې مذهبي مشرانو ډېر په ښکاره په افغانستان کې د جګړو کې د توندوالي راوستو خبرې وکړې. همداراز د جون په 15مه سختدریزو ډلو په اسلام آباد کې جلسې وکړې. د روژې په میاشت کې جهادي ډلو چندې راغونډولې. که څه هم دا هر څه په رسنیو کې رپورټ شوي وي خو حکومت تر خپل ځان لري ساتلی وو. افراسیاب خټک په مقاله کې لیکي چې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند حقانیه مدرسې ته 3.7 میلیون روپۍ ورکړي چې د هغې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق خپل ځان د طالبانو پلار ګڼي. د لیکوال په خبره په دې کې څه منطق دی چې دا پیسې به اصلاحاتو لپاره کارول کیږي او که سخت دریځې به خوروي؟ لیکوال وایي دغه تګلاره ډېره خطرناکه ده ځکه چې دا په سیمه کې امن او اقتصادي همکارۍ سره په تضاد کې ده. لیکوال په دې اړه د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري د بجلی پروژې کاسا یو زر او ټاپي پروژو حواله ورکړي. د دې ترڅنګ د لیکوال په خبره په سیمه کې اسلامي دولت وسلواله ډله تر ټولو لوی ګواښ دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیاتو کې یو خبره مخې ته راغلې چې زیاتره قومندانان او جنگیالي پاکستانیان دي. افراسیاب خټک وایي د ننګرهار په اچین، نازنین او کوټ ولسوالیو کې زیاتره جنگیالو تعلق خیبر، باجوړ او اورګزو قبایلي سیمو سره دي. د نیشن ورځپاڼې کې لیکوال وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ فقدان دی او داسې نه ښکاري چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ ضد جنگ کې همکاري وکړي. د دې یو وجه د پاکستان لخوا طالبانو سره اړیکې دي. لیکوال افراسیاب خټک د مقالې په پای کې پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستان به له عراق او شام څنګه بدل وي؟ آیا دا وخت نه دی چې اسلامي نړۍ کې د شخصي جهاد باب ختم کړل شي؟ د پاکستان لپاره د دې معنی افغان پالیسي او نور کې بدلون راوستل دي. مشال اړو ته تاسو غوږی د نور دونکو وښښبې د سهار لسنی بجې د خبرونو لنډیز به وورو. د خبر پښتونخوا مالکن ډیویژن کې ټول سیاسي ګوندونو په هغه سیمه کې د کسټم قانون نافذ کولو پر ضد د اګست په 15 نیټه مکمل کار بندیز یا شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی. په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند مشر جابر شاه نن مشال اړیتو ویل چې په مالکن ډیویژن کې ټول سیاسي ګوندونو استازي راغونډ شوي ول او له مرکزي حکومت یې غوښتنه کړې چې دا فیصله واپس واخلي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې په سند صوبه کې د رینجر ازواک د پاتې کېدو او ځانګړي اختیاراتو په اړه به ډېر زر پریکړه وشي. چودري نثار خان پر ماسپخین په ټکسلا کې خبري غونډې ته ویل چې د سند صوبې نوې وزیر اعلی به دا مسله ډېر زر حل کړي. د افغانستان په خوست ولایت کې مش او وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د حکومت لخوا د بیرته ستنېدو لپاره مشخص فارمونه ورلېګل شوی دي. د وزیرستان یو شمیر کډوالو پرون له مشال رډوسر په خبرو کې ویل چې ترسو په وزیرستان کې امن ټینګ نشي خپل سیمو ته به نه ستنېږي. دا ورسان د نګار ولایت کوټ ولسوالۍ ته چې 13 اونۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې له فعالیت څخه پاک شوې پرون د بشري مرستو ټیمونه رسیدلې دي. دا خبره د نګار د والی بیان پر مشال اړو ته کړي. د ارمینیا چارواکي وایي د هیواد په پلازمین یاروان کې په روانو شخړو کې وسلوالو یو پولیس افسر وژلی دی. پولیسو ویلي چې پولیس افسر پرون هغه وخت په نښه کړ شو چې له هغه ځای 100 متره لري په خپل موټر کې ناست وو. د شام سرکاري رسنۍ وایي تقریبا 109 وګړي چې زیاتره پکې د 30 کالو عمر ښځې شامل دي محاصره شوي هل فارسخه محفوظ رهداري له لارې راوتي دي. او د ترکیې سرکاري رسنۍ رپورت پر کړي چې د هیواد عدالتونو هغه 800 فوجیان خوشي کړي چې د جولای 15 نیټې کوتتا د وروستۍ ناکامي هڅې په تور د تحقیقاتو لپاره په حراست کې اخستل شوي ول. دروندونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړو خبريال سراج زهیر د پاکستان د زینو رسپانډو اداري لست دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن اکثر مقامی رسپانډو خپلې ادارې د حکومت د پاتې دویش میاشتو لپاره د پالیسۍ په اعلان باندې لیکلي چې په کې ایکسپریس رسپانډو خپلې ادارې کې وایي اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې د حکومت په تیرو دریو کالو کارکردګۍ او د راتلونکو دویش میاشتو لپاره د حکومت په ترجیحاتو باندې غور وشو. د ادارې په وینا په غونډه کې د سی پیک او ځینې نورو منصوبو په اړه وزیر اعظم وویل چې دوی به په خپل نگرانی کوي. نو دا خو ډیره ښه خبر ده چې حکومتونه په خپل د خپل کارکردګۍ جاج اخلي او د دین گرانی هم په خپل کوي. خو که په حکومتي کارکردګۍ باندې لګ نظر تیر کړی شي نو د حکومت د دریو کالو باوجود د بجلی په لوډ شیډنګ کې تر اوسه کمی نه دی راغلی او گرانی هم ورځ په ورځ سیوا کیږي. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو حکومت تر دې دمه بلدیتي ادارو ته اختیارات هم نه دی ورکړي. نو سوچ کول پکار دي چې د حکومت په پاتې دوو کالو کې به بلدیتي ادارې څه کار وکړي. ادارې اخیر کې وایي دوی نه ګوري که دا مسلې حل شي بلکې دا به هم دغه شان رواني وي ځکه چې تیر وختونو کې هم حکومتونو دا رنګ داوي کړی وي. کچري نورو حکومتونو هم خپل اولس ته توجه ورکړې وه نو نن به د کسانانو بد حال نه وي. د امنیت وضع به داسې نه وه. په جرمونو کې به هم دا رنګ اضافه نه کېده. نو په دې صورت حال کې که وکتل شي نو یو حکومت هم اولس ته فایده نه ده ورکړې. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي سینټ د انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره د بل منځوري ورکړه چې مقصد یې د انټرنیټ په ذریعه د جرمونو او ترهګری خورولو مخه نیول دي. تر یې مخکې لیکي که څه هم د انټرنیټ د فایدو نه انکار نشي کېدی خو اکثره وخت دا غلط او په منفي توګه کارول کیږي او هم په دې وجه حکومت د دې بل د لارې د دې د مخنیوي فیصله وکړه. د ادارې په وینا اوس کې یو پلو د دې قانون د عملي کولو ضرورت دی نو بل پلو د ټولنې ځوانانو لپاره هم خپل رجحانات بدلول وي او نت به د تعمیري کارونو لپاره کاروي او د انټرنیټ د صحیح استعمالولو او له دې ګټو پورته کولو لپاره باید چې مدني ټولنې او اسکولونو کالجونو او پوهنتونونو په کچه د آگاهي پروګرامونه تابع کړي شي چې دا رنګ په نوي نسل کې یو احساس او شعور پیدا کړي شي چې انټرنیټ د منفي هلو ځلو لپاره نه بلکې د دې اصل مقصد د ټکنالوژي په دنیا کې سمزبت کار کول دي.
او د نړۍ مطبوعات
د سیمه لاته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د جرمنی غږ راډیو ډاچه ویلې لیکي افغانستان چې د نړۍ په غریبو هیوادونو کې یو دی د تجارت نړیوال تنظیم ورلد ټریډ ارګنایزیشن غړیتوب یې ترلاسه کړی دی. د دغه هیواد چارواکي هیله لري چې له دې سره به په اقتصادي وده کې مرسته وشي. بلخوا اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د فرانس انتظامی دوه کسان په ترهګرۍ تورن کړي چې یو پکې پاکستانی وګړی دی. د دوړو مقالو مهمه برخه درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د جرمنی غږ ریډیو ډویچه ویله لیکي د جمعې په ورځ افغانستان د تجارت نړیوال تنظیم یو سلسلوش پیتم غړي هیواد جوړ شو. دا ګام د افغانستان د پارلمان لخوا د هغو قوانینو تر منظوري دروسته مخې ته راځي چې د تنظیم د غړیتوب لپاره لازمي ول. افغانستان اول په 2004 کال کې د ډبلیو ټی او غړیتوب لپاره درخواست ورکړی. افغانستان چې د نړۍ له غریبترینو هیوادونو یو دی، د تانبه، کرومیم او اوسپنې په شان ډېر مدني وسایل لري. په دغه هیواد کې قیمتي کاڼي هم شته، خو د وسلوالو د تشدد له امله پکې سرمایه‌کاري باندې اثر پرېوځي. ډویچې ویلې د افغان چارواکو له خولې لیکي چې د تنظیم غړیتوب په حاصلولو سره به په هیواد کې قانون قوي کېدو، شفافیت او د ښه اقتصادي ودې لپاره په بنیاد ایښودلو کې مرسته وشي. د افغانستان چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز د عامه اړیکو د څانګې مشر سیام الدین پسرلی ډویچې ویلې ته وویل له دې سره د دوی په لاس یوه موقع ورسي چې د تجارت په برخه کې اصلاحات وکړي. په مقاله کې لیکل شوي په تېره لسیزه کې افغانستان په اقتصادي برخه کې وده کړې ده، خو بیا له هیواده د نړیوالو ځواکونو پس په تیرو دریو کالو کې اقتصاد له مشکلاتو سره مخامخ دی، ځکه چې نړیوالو سرمایه کارانو او مرستندویا کارکوونکو هلته خپل فعالیتونه کم کړل. له دې ترڅنګ د بیروزګاری مسله ده او د پانګې د ایستو له امله هم اقتصاد ته تاوان رسیدلی دی. ډویچې ویلې لیکي د اقتصادي مسلو یوه مهمه وجه سیاسي کړکیچ او ناامنه حالات دي. بلخوا ای اف پی خبري ایجنسی لیکي د فرانس انتظامیه د جمعې په ورځ د یو پاکستانی تن په ګډون دوه کسان په ترهګري تورن کړي دي. د یوې عدالتي سرچینې په خبره په دغو دواړو کسانو شک کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له هغه څنګه سره تعلق ساتي چې د تیر کال په نومبر کې په پاریس بریدونو کې یو سل دیرش کسان وژلي وو. د سچینې په خبره په 15 کلن پاکستانی تن محمد عثمان او 19 کلن الجیریایي وګړي عادل حدادي باندې تورونه دي چې له وسلوالو سره په مجرمانه سازش کې ککړ دي. اژانس لیکي د پلټونکو په باور دواړه کسان د اکتوبر په 3 په هغه کښته کې د یونان لیروس جزیرې ته ورغلل چې پکې پسپرو کسانو کې په پاریس بریدونو کې لاس لرونکي کسان شامل وو، خو دغه دواړه بیا د یونان انتظامیه د 15 ورځو لپاره ونیول ځکه چې د شام جالي پاسپورټونه ورسره وو. تر خوشي کېدو وروسته دوی بیا آسٹریا ته په هغه لاره ورغلل چې په ناغوښتون کې کډوال پرې روان وو. د پلټونکو د یوې نږدې سرچینې په خبره ټاکل شوې وه چې حدادي له خپلو ملګرو سره په پاریس بریدونو کې برخه واخلي. رپورټونه وایي باور کېږي چې عثمان د پاکستانی وسلوال تنظیم لشکر طیبه لپاره د بمونو جوړونکي دی.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی درنو ودونکو، د ارمینیا په پلازمینې یاروان کې د پولیسو او حکومت ازاد مظاهرچیانو ترمنځ شخړې دوام لري. د دې شخړو په ترڅ کې پرون د پولیسو یو افسر د وسلوالو په ډزو کې وژل شو. په هغه هیواد کې روسي سیاسي بحران روسو تر هغې پورته شو چې د مخالفو ګوندونو د یو غړي ملاتړو وسلوالو د پولیسو یو مرکز ونیو. رضوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورت وړاندې کوي.
د ارمنستان په مرکز یاروین کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتو کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او 15 کسان نور ژوبل دي. د ازادي اروپا د ازادي راډیو خبريالان وایي چې نښته هغه مهال شو کله چې مظاهرچیانو غوښتل د پولیسو هغه مرکز ته نږدې شي چې حکومت ضد وسلوالو نیولی دی. د ارمنستان د حکومت په یو مخالف سیاستوال پورې تړلې وسلواله ډلې د تیر یک شنبې راهیسې په پایتخت یاروین کې د پولیسو یو مرکز نیولی دی. دا وسلوال د حکومت د سیاسي مخالف ژیرایر سیفیلیان د خوشې کېدو او د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. سیفیلیان په یاروین کې د وسلوالو په واسطه د دولتي تلویزیون د ودانۍ او نورو مهمو دولتي تاسیساتو د نیولو په تور زنداني دی. نوموړي د ارمنستان اوسنی حکومت فاسد بللی دی او د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې یو شمېر کسانو چې ګمان کېږي په شخصي جامو کې پولیس دي په خبریالانو هم د ډنډو په واسطه برید کړی دی. د ازادي راډیو خبریال هم د دغو کسانو لخوا وهل شوی دی. د ازادي اروپا د ازادي راډیو مشر توماس کین په یروین کې د خبریالانو په وهل کېدو سخت عکس العمل څرګند کړی دی. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې پر خبریالانو برید کوونکي به د قانون منګولو ته وسپارل شي او د ژورنالستانو د ساتنې لپاره به د ارمنستان حکومت اقدامات وکړي. په همدې حال کې د ارمنستان چارواکو ژمنه کړې ده چې د خبریالانو د وهل کېدو د پیښې په اړه به لازم تحقیقات ترسره کړي.
اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کوت.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو تاسو غوږ درنو دونکو د سلو په لور نرمې خبرونه کې اورو چې شاعرانی څنګه هغه خبرې په شعرونو کې کوي چې همداسې دوی په ډاډه زړه نشي کولی. د هغه پاکستانی فلم جوړونکي په اړه به هم باوري چې په ناموسي او وژنو یې یوه ډاکومنټري جوړه کړې ده. د دې خبرونې کوربه بشیر ګواخ دی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر غواخم. مینا او سلامونه مې ومنې او خبرونه ته هرکلی راشي. کله وی خوا پښتنې خزي په کورنو کې د زور زیاتی سره مخ وی نو بلې خواته ځینی خبرې هم په ښکارا او جرأت نشي کولای. خزینه شاعرانه ډېری هغه خبرې چې په ټولنه کې ورته پی د بحث زمينه برابر نه ده په شعرونو کې کوي. د غسی و شاعره پاریسا خزان هم ده. پاریسا خزان په کابل کې د ایوی لیسی یا کالج مشره ده او هغه هر هفته د افغان مرمن کلتوري بهیر ته هم ورزي. دغه تا غنې شاعرانه د شعرونو لارې د خپل زړه خبرې کوي. نوموړی وایي چې په شعر کې د مینی خبرې هم شته او په ټولنه کې د روانو ناخوالو په اړه هم غږیږي.
زه ما کوشش کړی چې د خزو غږ د خزو اواز د خزو ستونزې مشکلات دا په خپل شیو کې را داخل کړم او د ته انعکاس ورکړم. خزو ته چې وایو د ویرو ویرو ته نه خوند لري. د مینې باره کې زیات مثلا مینې پاکله یو څه لیکم
د پښتنو په سیمو کې روانو جګړو د ژوند په هر اړخ اغیز کړی دی. جګړو نه یوازې خلک وژلي او سیمې ویجاړې کړې دي بلکې پر ښځو هم بده اغیزه کړې. د روانو خرابو حالاتو له وجې د خزینه شاعرانو شعرونو کې خفګان او غم لیدل کېږي. پاریسا خزان وایي کوشش کوي چې شعرونه په خلکو کې مایوسي پیدا نه کړي خو روان حالت پې اغیز کوي.
یو څه چې له هوا سي آرامي فکر آرامي په شي فضا کې چې ژوند کې او شاوخوا ته مثلا څه ځایونه چې ما حاولي نو هغه څه شی دي کولای شي په آرامه ساه باندې څه شی دي کولای شي کله چې فضا جنګي شي ماحول جنګي شي نو تبن چې هغه تاثیر کوي مثلا موږ وینو چې هر خواته وینو کېږي خلک برمته نیول کېږي ښځې وهل کېږي غوږونه پوزیتي نغوڅېږي نو دنده هم یو احساس انسان ته ورکوي او کېدای شي سړی ورباندې شي لوبې کي.
د پاریسی خزان په وینا چې خزینه شاعران اوس مهال لوی زمواري او مسولیت لري. د هغه په خبره خزه کول شي د سړو پام د سولې خواته راوړی او هغه جنگونو نه کول ته وهڅي.
تاسو پیږئ چې د یو خزه راګي د یوې مور راګ د نننه په پرتل کې څنګه ورته فکر وکړو دې تاسو نه کېد په خزه باندې شاعري به کې دا کار کول خو ایمال پر هم پکار دی نورو خاند لپاره هم پکار دی چې یو احساس ورکو خلکو ته د سولې خواته د خپل د شیر په واسطه خلک د سولې ته راوت کړو ژوند ته راوت کړو او له دغه بدمرغیو او له دې بد حالت نه چې په وطن کې جریان لري یا کوم داسې احساسات چې دوی په مغزو کې دي د خپل د شیرونو په واسطه موږ اوسو کولی چې د هغې ذهنیت تغییر کړو او هغې یو ښې لارې ته رهنمایي کړو او تشکر کړو چې مثلا
د طالبانو په وخت کې د جنکو خونځي بند وو او د کار اجازه ورته نه وه. اوس په افغانستان کې حالات بدل شوي دي. په میلیونونو جنکي خونځي او تزي او په دفترونو کې هم خزي کار کوي. پریسا خزان وای اوس حالات ډیر ښه شوی خو دلا نور ښه کیدو اړتیا ده.
یو میرمن په افغانستان کې په یان باندې یقینیت پیدا کوي چې هغه په دې باندې پوهېږي چې هغه زه کولی شم یو څه ولیکم یا ما دومره زده کړې کړي دومره تعلیم مې کړی یا دومره مطالعه مې کړې ده چې دا احساس په ما کې پیدا شوی دی چې زه وشم کولی شعر ولیکم او هغه شعر د خپل د وطن او د خپل د وطن نه لرې خلکو غوږته ورسوم. دا په خپله یو امتیاز دی د ښځو لپاره. دا په خپله یو د خوشحالۍ ځای دی د ښځو لپاره. د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید چنای د 19 کلنې سبا قصر په نامه هغه جلی په اړه یو ډاکومنټري فلم جوړ کړ چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار لدی کبلا په ډزو وښتله چې په خپل خوخه یې واده کړو. دا فلم جلی په سند کې نومیږي او د دې کال آسکر نړیوالې جایزې لپاره هم نومول شوی دی. شرمین عبید په 2012 کال کې آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې و. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومیده چې د هغو مېرمنو په اړه و چې تیزاب پې شیندل شوی دي. و دېرش کلنه شرمین عبید چنای لومړنی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزه یې ګټلې. شرمین عبید چنای مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سبا قیصر کیسې تر هغه لږ وروسته په ورسپانو کې ولیدا چې پلارې پر سر وویشتله. د هغې یوازنی ګناه د هغې مینې دل و. شرمین بیا د هغې د لیدو لپاره هسپتال ته ورغله او پریکړه یې وکړه چې کیسه به یې نړۍ ته رسوي. دا فلم په پاکستان کې د ټولنې پر هغه سخت دریځه فکر رڼا اچوي چې مېرمنې ورسره مخ دي. شرمین عبید وای چې د سبا د پلار سره په زندان کې ولیدل خو هغه لا هم په زړه کې بیخي ډیره کرکه درلوده. نوموړی ویل چې سبا غلط کار کړی او د یو پلار په توګه سم کار کاوه چې داغه د وژلو هڅه وکړه. هغه ویل چې مینه کول او په خپل خوخه واده کول د سبا داسې ګامو چې د دوی د کورنۍ لپاره شرم راوړ. د شرمین په خبره دغه هغه فکر دی چې لکبلې پاکستان کې هر کال زر مېرمنې د ناموسی وژنو قرباني کیږي. پر دې مسله خبرې کول هم بد ګڼل کیږي. همدغه وجه وه چې شرمین کوشش وکړ دا موضوع د خپل فلم له لارې راپورته کړي ترڅو خلک پې خبرې وکړي، قانونونه جوړ شي او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شي. یاد دی وی چې پاکستان کې پر خزو د زور زیاتی د مخنیوي لپاره یو قانون شتون لري. خوشرمین عبید چنای وایي چې اوسنی قانون ناموسی وژنې یو انفرادي عمل بولی او د ریاست پر ضد نه ګڼي. داغه په خبره هم دا وجه ده چې داسې پیښو ښکار خلکو یا کورنیو ته د مجرم د بخلو واک ورکړ شوی دی. که یو پلار لور ووژني نو د وژل شوي جلې مور واک لري چې خپل خاوند وبخي. همداسې که یو ورور خپل خور ووژني نو مور بلارې بخلې شي. په بله معنا له اوسني قانون څخه په دې شکل ناوړه ګټه اخیستل کیږي. له همدې کبله ناموسي وژنې ورځ تر بلې زیاتې شي. شرمین عبید څو ورځې مخکې د وزیر اعظم په دفتر کې هغه ته دا فلم وښود. نوموړی خپلو چارواکو ته ویل چې د ناموسي وژنو د مخنیوي په دې جرم کې ښکېلو خواو ته په سمه توګه د سزا ورکولو لپاره دې قانوني مسوده کې ضروري بدلونونه وشي. شرمین عبید چنای وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف آسکر جایزې ته د دوی فلم تر نومول کېدو وروسته وعده کړې چې ناموسي وژنې به ختموي. نوموړی وایي نواز شریف هم لوڼی او لمسیانې لري. دا د هغه لپاره له دې کبله هم ارزښتمنه ده چې نه یوازې د ټول پاکستان مېرمنو بلکې د خپلې کورنۍ ښځو ته هم یو پیغام ورکړي. د وزیر اعظم ملاتړ به د ټولنې فکر بدلولو کې مرسته وکړي. شرمین عبید ذاتی چې قانوني نیمګړتیاوي په نښه او د اصلاح لپاره پکې بدلون وشي نو پاکستاني مېرمنې به خوندي وساتل شي. دا غیب خبره دا پیغام به هم ورسیږي چې ناموسی وژنې د پاکستاني ټولنې پر لمن یو داغ دی.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د سولې پر لور خبرونه کې به دا هم وورو چې د بشري حقوقو ادارو د افغانستان او پاکستان په اړه تل ویلي چې په کورونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات دی، خو ځینې کورونه داسې هم دي چې د ښځو پکې ډیر عزت کیږي. همدغسې یوه میرمن نجیبه نومیږي چې کابل کې د افغانستان په ملي ریډیو ټلویزیون کې کار کوي او زموږ همکار ورسره خبرې کړي.
کله محفل ته تللی یاست یا د کوم خیر کار و تاسو قدر درکړی شوی په هغه محفل کې یا مو ماشوم غې کې ورکړی شوی چې تاسو یو ښه بختوره ښځه یې؟
دغسې یو محفل زموږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدای ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لرې. نو یوه ناوې وه او هغوی وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شاله یې په سر واچوه. نو هماغه چې ما او ماشوم را وخسته او د دې پغې کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مشال واچاو.
یعنی اکثره محفلو کې همدغه یو رواج ده کنه؟ تاسو خواته هم داسې رواجونه شته چې هغه مېرمنې چې مثلا په ژوند کې خوشبخته یا زامن ډیر ولري یا ښه کور زندگی ولري بیا دوی هغه پیش قدمه یا نورو مېرمنو نسبت چې هغوی ښه ژوندونه لري یا کونډه شوي.
دغه سې رواجونه خو زمونږ په ګران هېواد افغانستان کې ډېر زیات دي، خصوصا هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وای چې دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنه کی یا شاله په سر وانه چوي. او هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېره زیاته خوشاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغه باندې ترسره کوي.
یعنی تاسو په نظر دا څومره ناوړه دود ده کنه چې مثلا هغه مېرمنه چې دی صدمان په ژوند کې دی دلته خلک هم ټولنه مور سره بیا ناوړه چلند کوي ورته وایي چې مثلا هغه څه نیک کار چې کنه یا د خیر کار یې د خوشحالۍ ته مر وړاندې کیږه ځکه چې ته مثلا قدم دی خنه ده یا کونډه یا طلاق شوي. تاسو په نظر څومره ناوړه دود ده، څومره به د هغې په روح روان باندې بد تاثیر وکړي؟
دا خو واقعا چې ناوړه دود دی. دغه دود یا رسم رواج زمون په ګران هیواد افغانستان کې دی، په دې هیله یم چې دغه دود یا دستور چې دی دا د منځه لاړ شي، ځکه چې دغه سې مېرمنې چې مثلا یا کونډې وي یا کومه صدمه یې لیدلې وي نو هغوی خو د یوې خوانه نا امیده وي او د بلې خوانه که داسې ورته وویل شي چې ته مه را وړاندې کېږه یا ستا سورې په ناوې باندې لویږي یا داسې او هغسې ډېرې زیاتې خبرې وي چې مثلا خصوصا دغه زنانه طبقه دغسې خبرې لري او کوي. هغسې رسم رواج دی. نو دغسې رسم رواجونه ما ډېر زیات لیدلي دي ورسره مخامخ شویم. یا مثلا هغه ښځه چې هغه ستاسو خبره یا صدمه لیدلې وي یا په ژوند کې ځینې ناخوالې لیدلې وي یا کونډه وي نو هغه ته هغې ته وایي چې ته بدشګونه یې، ته نږدې مه راځه. نو هغه دی چې هغه په یو کونجو کنار کې کینی او د خپل ځان سره خفګان کوي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ مو په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.
خدایی خدمتگاری
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافي هلته په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یې څه پخواره ځای خولو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس